لاس بجشوي السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به واورئ چې د ننګرهار سرپرست والی تاییدوي چې د پرونۍ حملې په ترڅ کې شاوخوا 200 بندیان د جلال آباد له عمومي محبس څخه تښتېدلي دي. درنو اوریدونکو، خبري برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. ولسمشر اشرف غني د هند او پاکستان له صدراعظمانو سره د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي او تمه ده چې د ایسایس سمندري توپان خطرناکه سیلۍ او درانه ورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونه سخت وځپي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شویلی چې کندهار ته د دې پلاوی د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د رفې په ورځ د افغانستان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي دی هیله من دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره واره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر غني پرون د اګست په دریمه په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي وویله. خبر زیاتوي چې ښاغلي خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. بلخوا ولسمشر غني پرون د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم په ټلیفوني تماس کې د افغانستان د سولې او سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. هندي رسنیو د هند صدراعظم د دفتر په حواله راپور ورکړی چې دا خبرې پرون دوشنبه وشوې او په ترڅ کې ښاغلي مودي د سولې د ټینګښت په هڅو کې له افغانستان سره د هند پر ژمنو ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې ولسمشر غني او د هند صدراعظم د سیمې پر بدلیدونکي امنیتي وضعیت او نورو مسایلو هم بحث وکړ. د ارګ رسمي پانو له مودي او عمران خان سره د ښاغلي غني د پرونیو ټلیفوني محاورو په اړه تر اوسه بایک کوم بیان نه دی خپور کړی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه په خپل یو نوی محرم راپور کې وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی دی او ځینې هیوادونه باور لري چې کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړي. د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړی دی او په موقتي ډول محرم بلل شوی، پیونګیانګ احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي دي چې د بلستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدای شي. رویټرز او ډی پی ای اژانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې د راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته چې 15 غړي لري پرون وړاندې شو او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه پورې شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروسته یې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې وه. ملګرو ملتونو له 2006 کال راهیسې د اټومي فعالیتونو په خاطر پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي دي. او تما ده چې د اسایس سمندري توپان خطرناک سیلی او درانه ورښتونه باندې امریکا د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونه سخت وځپی. دا توپان اوس مهال د متحده ایالاتو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هریکان یا سمندري توپانونو مرکز پرون د اگست په 3 منیټه د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډیر خلکو ته د سیلی او ورښتونو خبرداري ورکړ. د ایسایس توپان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته رقم شو. د توپان په دې سیمه کې 2 تنه ووژل، خو پرون یې یو ځل بیا زور واخیست او د باد چټکوالی په ساعت کې 160 کیلومتره تلوار شو. د هوریکان ملي اداره وایي چې ښایي د دې توپان له کبله سخت ورښتونه د سیلابونو د راوتلو باعث شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړې خبرونه خبریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ننګرهار پر محبس له پرونی حملې وروسته چارواکي وایي چې د دې زندان لسګونه بندیان لا درک دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډلهیز برید چې د یک شنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته یې دوام وکړ، لا هم نور ناڅرګند اړخونه لري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
څه باندې 200 بندیان توانېدلې د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تیښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول، چې د ټولو شمیر نږدې 1800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړې 200 بندیان لا درک دي.
جمله ول سو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1500 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي، دقیق په معلوم شي، نو تر څو کول شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فی الحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
شغلی مومند د لاتراک بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرتنیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا به دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وي چې 1015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېر ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شوي کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د شغلی مومند په خبره ښایي ارقام بدل شي. د بریټ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسولیت واخیست. اوس پښتانه ده چې د 9 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپل فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق قاریان د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کی مونږ دوی پیژنو. د نومونو په بدلولو خو یې نسی کولای چې خپل اصلي صحرې پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې خپرېږي. او اوس هم قدر منوریدونکو په موکړې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
هشت صبح ورسپانې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستی برید مرموز او پیچلی بللی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دغو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مسؤول ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په ننګرهار کې ووژل شو. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه یوه ماته شوې ډله په دې بریالی کېږي چې یوه مرموزه او پیچلې حمله ترسره کړي. هشت صبح ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ننګرهار پر عمومي زندان وروستي برید ته په اشارې سره لیکلي روښانه ده چې دا برید په ډیر دقت سره د بندیانو د خوشي کولو لپاره ترسره شوی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا برید په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د طالبانو لخوا د هغو خطرناکو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه په بیا بیا رد کړي چې په ګڼو وژونکو ترهګریزو بریدونو او فعالیتونو کې ښکیل دي او یا هم د پاکستان ملیشي او یا د هغوی افسران او کسان دي. ورځپاڼې ادعا کړې چې پاکستان په افغانستان کې د مداخلې او یا هم له ترهګرۍ او اورپکۍ سره د لاس لرلو او یا هم په افغانستان کې د مخامخ جګړې د اسنادو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي چې په پټه خوله د هغوی زندانیان آزاد کړل شي. سرمقاله کې راغلي کله چې افغان حکومت دا غیر قانوني کړنه رد کړه او نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت د دغه دریز ننګه کوي، بشري حقوقو سازمانونه هم د ولسمشر غنی پر دریز ولاړ دي، نو بل لار نه و پاتې. دا برید وشو چې زندان مات او په زوره د ډلیز یرغل پر مټ د هغوی د پام وړ زندانیان له ځان سره یوسي. هیوا دولتي ورځپاڼې حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د دغه یرغل په مقابل کې بې توپیره پاتې نه شي، بلکې په دې اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اعتراضونه وکړي او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دغه سازمان د یو غړي په توګه د خپلو بې ګناه وګړو او پر هیواد د بهرني یرغل په اړه غږ پورته کړي. او ویسا خپلواک ورسپانې بیا په خپل سرمغله کې لیکلي وروستۍ مشکوکې خونړۍ تروریستي پېښې چې هیڅوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او یا لکه د جلال آباد پر محبس دا وروستۍ پېښه چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست پوښتنې پیدا کړي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې ایا دا خو به هم د هغو هیوادونو کړیو او اشخاصو کار نه وي چې په افغانستان کې د سولې له رواني پروسې سره مخالفت لري او په خپله ګټه یې نه بولي.
زموږ راغله ازادي راډیو ورې قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د دې ناروغۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنه ښایي هیڅکله هم ونه شي. دبليو ایچ او پرون وویل چې عادي ژوند ته د بشریت ورستنېدل ښایي ډیر وخت وغواړي. په ځینو هیوادونو کې چې ګمان یې کاوه دا ویروس یې کنټرول کړی دی، د نویو پیښو راپورونه ورکړل